السلام علیکم د ازادې رادیو قدر منوریدونکو د یو ساعت خبرونه تموز احمد تکل هر کله کوم تر نووریدونکو په دې یو ساعت کې تر ډیره د ازادې رادیو مجلې ځانګړی پروګرام خبريږي له هر څه مخکې په مو کړی د دې ساعت خبرونو ته د طالبانو د حکومت ستر محکمې خبر ورکړی چې پرونی په پروان ولایت کې درې کسان هر یو په 9 درو وهلي او په درې کاله باندې محکوم کړی دي. د محکمې ویلي دي چې په پروان کې یوې ښځې ته له کوره د تیښتې او دوو نورو کسانو ته د غلا په تور دا سزاوي ورکړل شوي دي. سترې محکمې همداراز په یوه اعلامیه کې تایید کړې چې د هرات ولایت په اوبه ولسوالۍ کې هم د دوشنبې په ورځ یوه ښځه د دې محکمې د ادعا له مخې د زنا په تور په 9 درو وهل شوې ده. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ګڼو ښځو په ګډون لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزایې ورکړي دي چې د کار د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د شکنجې په تور شپږ کسان نیول شوي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون پر اکس شبکې لیکلي چې د څلورو نورو شکمنو تورنو د نیولو لپاره هم پولیس هڅې کوي. قانی وایي دا ډول د بېرحمۍ شکنجه په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده او له عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په خواله رسنیو کې د یو ځوان ټکان ورکوونکي بربند تصویرونه خپره شول چې د ادعاو له مخې د طالبانو سیمه ییزو ځواکونو له یوې نجلۍ سره د ټلیفوني اړیکو په تور په بېرحمۍ سره شکنجه کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له شاوخوا 30 ورځو وروسته له بهرنیو سفرونو بیرته کابل ته ستون شوی دی. د ښاغلي کرزی او سلاکار او نږدې همکار شاهزاده مسعود ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې ښاغلی کرزی بیگانه وخت له متحده ایالاتونو څخه کابل ته ورسید. پخوانی ولسمشر د غوی د میاشتې په وروستیو کې د سترګو د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی و او وروسته د خپل مشر ورور قیوم کرزی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره متحده ایالاتونو ته ولاړ. روسیه پرون اعلان وکړ چې د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب له اوکراین سره نوی تنه اسیران تبادله کړی دي. روسیه دفاع وزارت پر خپل ټلګرام باندې په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوی تنه روسی سرتیری چې اسیران شوی وو هیواد ته ستانه شوی او په بدل کې نوی اوکراینی اسیران مقابل لوري ته سپارل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم پر خپل ټلګرام باندې دا خبر تایید کړی دی. د زلنسکی د دفتر رئیس اندری ایرماک وایي چې په هغو اوکراینی اسیرانو کې چې روسیه ورسپارلې دي هغه سرتیری چې په 2022 کال کې په ماریوپول ښار کې د ازوفستال فابریکې دفاع کوله او یو شمیر نور چې روسی پوځیانو د چرنوبل پر اټومي بټۍ د ولکې له ټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي. کرملن پرون اعلان وکړ چې روسیې ته د هند صدر اعظم نریندر مودی سفر ته چمتووالی نیسي. د با پر اوکراین د روسیې دره یارغل له پایله مسکو ته د ښاغلي مودی لومړی سفر وي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي دي چې د مودی د سفر کره نیټه به وروسته اعلان شي، خو هندي رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم مودی به د جولای په لومړۍ اونۍ کې روسیې ته سفر وکړي. روسیې ته د مودی وروستی سفر په 2019 کال کې و. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی جاناتان ټروټ د شل اووریز نړیوال جام په نیم پایلو کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي به په دې پړاو کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ټروټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پاتې شوی، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې افغان ملي لوبډله داسې مهال د لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیم پایلو کې د ماتې یا بریا سابقه نه لري. هغه هم درز ویلي دي چې په نیم پایلو کې سیالي د افغان لوبډلې لپاره یو نوی تجربه ده، نو ځکه دا لوبډله کېدای شي ډېره خطرناکه وي، ځکه دا لوبډله ډېر څه نه لري چې له لاسه یې ورکړي، نو سیاله لوبډله به تر فشار لاندې وي. په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا سهار د کابل په وخت په 5 بجو سره مخامخ شي. افغانستان او جنوبي افریقا د 2010 او 2014 کلونو په نړیوالو جامونو کې هم سره مخامخ شوي وو، خو دواړه لوبې جنوبي افریقا ګټلې وې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو اوس هم تاسو د لنډې خبری برخې اوریدو ترابولم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هم د دې برخې لمړی راپور ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوه په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د دوه په دریمه غونډه کې د ګډون په هدف د همغږۍ لغونډې وروسته وکړه. د دوه دریمه ناسته به د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړه شي. تیره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا هغه اعلان چې د دوه په دریمه ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون نه کوي ګڼ غبرګونونه او پرول. د دې موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پر ورځ د دوه په ناسته کې د ګډون لپاره د همغږۍ جلسه دایره کړه. د دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ماښام په اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی له قوله لیکلي د طالبانو د مشرتابه د لارښوونې پر اساس د طالبانو د حکومت د جګپوړي ویاند زبیح الله مجاهد په مشرۍ به یو پلاوی راتلونکي اونۍ خطر ته سفر وکړي. د دوه په سفر کې له ښاغلي مجاهد سره د نورو طالب چارواکو په اړه څه نه دي ویل شوي. یوې طالب سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د لپاره د دوه دریمه ناسته د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ دایریږي. ملګري ملتونه د دې غونډې د مدیریت مسؤلیت لري او د افغانستان لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. خبریال او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د ویاند زبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو د پلاوی ګډون به د دې غونډې اغیزمنتیا نوره هم زیاته کړي.
دغه کانفرنس کې چې پریکړې کیږي یا خبرې کیږي هغه به مستقیم د زبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت ته هغه به شیخ حبت الله اخونزاده تر میز او دفتر مخامخ یا بالمشافه ملاقاتونو کې د دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي. نو زه فکر کوم چې سره به د دې کانفرنس اهمیت زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقاهر بلخي د بیان په اساس د دوه راتلونکي ناستې لپاره د همغږۍ په جلسه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد، د افغانستان بانک مرستیال نور احمد آغا، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق او د صنعت او سوداګرۍ وزارت استازي برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه دریمه غونډه هغه مهال له سختو نیوکو او غبرګونو سره مخ شو چې تېر اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې دغه سازمان د استازولۍ یونا مشري روزا اوتنبایوا وویل چې په دې ناسته کې به د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون ونه کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي د دوه د درېمې غونډې بحثونه به د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلو متمرکز وي. د 2023 کال په اګست کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو په افغان میرمنو او نجونو ځینې سخت بندیزونه ولګول چې د ښځو او نجونو او د بشري حقونو سازمانونو خبرګونونه یې وپارول. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل او له نادولتي مؤسسو د ښځو د کار مانعات پر خزو د طالبانو د لزګونو بندیزونو او محدودیتونو څو لوی بیلګې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو په اړه اندېښنه ښودلی. د وزارت په یو راپور کې چې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور نومیږي ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان د ایران د حکومت له لوري د توقیف فرمهال له سختې فزیکي ځورونې سره مخامخ شوي دي. په عین حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. عابده سپوږمۍ د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی. دغه وزارت په یو نوی راپور کې چې تازه یې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور په نوم خپور کړی ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان په ایران کې د توقیف پر مهال له سختو فزیکي ځورونو سره مخ شوي دي او د اوبو او خوړو د نشتون سره د اوږدې مودې لپاره په سختو شرایطو کې ساتل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې نیول شوي افغانان د ایران د سرحدي پولیسو د ګولیو د ټپونو له امله له روغتیایي خدمتونو او حتی د درملنې څخه هم لرې ساتل شوي دي. د د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایرانی چارواکي د 2023 کال تر پایا ل 315,000 ډیر افغانان نیولي او له هواده یې ایستلی دي. په تهران کې میشتي یوې افغانې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، په ایران کې د افغان ماشومانو د ځورونې په اړه آزادي رادیو ته وویل:
په ایران کې په ځانګړې توګه په تهران کې افغان کاریګرو ماشومان د پولیسو له لوري ځورول کیږي. زه خپله د تهران په لارو کوڅو کې د څو پیښو شاهده یم. پولیس کاریګرو ماشومان سره ډیر بد چلند کوي، په ځانګړې توګه که هغه له افغانستان څخه وي ورسره ډیر تعویزي چلند کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې ایرانی چارواکي په ایران کې هغه افغانان چې د اوسېدو اسناد لري له هغو سره یو ځای چې اسناد نه لري نیسي او له هېواده یې باسي. دغه راز ویل شوي چې ایرانی چارواکو د تیر کال په اوږدو کې په پرله پسې ډول زیانمن شوي افغانان په زور ایستلي او حتی هغه سپینګیري او د ډیر عمر لرونکي کسان او ماشومان هم چې هڅه یې کوله لپولې د هېواد ته واوړي. تر اوسه د ایران حکومت په رسمي توګه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په کابل کې د ایران سفارت شاوخوا 4 کاله وړاندې په هغو شبکو کې چې ایراني امنیتي ځواکونو ته منسوبې وې دغه موضوع رد کړې وه. د ایراني پولیسو لخوا افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي ادعا کومه نوې خبره نه ده. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې په اړه تل په خواله رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې لاس په لاس شوي او په ځلونو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران د پولیسو لخوا د ځورونې شکایت کړی دی. له بلې خوا شاوخوا 9 میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال پرته له اسنادو په ایران کې ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. څو ورځې وړاندې په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې له ایران څخه څه باندې 3000 افغان کډوال په زور او یا په خپل خوښه هیواد ته راستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار د کابل په وخت په 5 بجو د نړیوال جام په نیم پایلو کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. جنوبي افریقا او هند یوازینی دوه هیوادونه دي چې افغانستان تر اوسه په دې نړیوال جام کې نه دي مات کړي. افغانستان د اتو غوره لوبډلو د پړاو په وروستۍ لوبه کې د بنگلاديش په ماتولو سره نیم پایلو ته لاره ومونده. د هم صفی الله ستانکزای د دې موضوع تفصیل اوروي.
افغانستان او جنوبی افریقا تر دې مخکې 2 واره په شل اوریزو لوبو کې سره مخ شوي چې دواړه افریقا ګټلې. یو وار د 2010 کال په نړیوال جام او بل وار د 2014 کال په نړیوال جام کې. خو اوس وخت او کیسه بدله ده. د افغانستان ټیم د استرالیا په څیر د نړۍ داسې ټیمونه مات کړي چې ځان یې د نړیوال جام حقدار باله. د افغانستان ټیم په ګروپي دور کې د 3 ټیمونو پاپوا نیوګینی، یوګاندا او نیوزیلند په وړاندې بریا خپل کړه او د 2 غوره پړاو کې استرالیا او بنگلاديش ټیمونه مات کړل څو نیمه پایلو ته لار ومومي. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د بنگلاديش تر ماتولو وروسته یو کانفرنس کې ویل دا د افغانستان حق وو چې نیمه پایلو کې شامل شي.
د کرکټ وی هاف پلیډ ان د هول ټورنمنت سو فار
د ټورنمنت کې تر دې دمه چې څنګه لوبي موکړي زه فکر کوم موږ مستحق یو چې په سیمه فاینل کې ووسو. دا چې هر یو خپل مسولیت اخیسته او د ټیم لپاره تر ټولو ښه لوبه کوله. زه نه پوهیږم چې خوشاله مې څنګه اظهار کړم، خو دا زموږ لپاره د یو ټیم او یو ملت په توګه واقعا لوی لاسته راوړنه ده. زه نیمه پایلو به تام سترګې پلان نو
لوکینګ فورورد ټو د سیمیز.
د افغانستان لوبه پنځشنبه د جون 28 د کابل په وخت سهار په 5 بجو پیلېږي. افغانستان بل جنوبي قاصر د ترنیداد په تروبا لوبغالي کې مخشي هغه سټډیوم چې په ګروپي دور کې افغان لوبډلې پاپوا نیوګینی ته پکې ماته ورکړی و. د جنوبي افریقا ټیم که څه هم د نړۍ له خورا تکړه ټیمونو حسابېږي او د شلووریز فارمټ ځینې لوبغاړي لکه ډیوډ میلر، کوینټن ان ډی کاکا او ایدن مارکرم نړیوال شهرت لري، خو بیا هم د افغانستان د ټیم په وړاندې لوی آزموینې سره مخ دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف بیا وایي په ټیم یې باور دی چې کولی شي فاینل ته لار پیدا کړي.
لوبغاړو د افرینې لوبغاړو ډیر زیار او زحمت وایست افغانستان ته ویاړو افتخار راوړو. په خپلو مټو باندې قوي قوي لوبډلې ووهلې او بالاخره سیمی فائنل ځان ورسو ان شاء الله. څنګه چې دوی پرفارمنس دې څنګه چې دوی اعظم اراده ده په هغه جذبه سره چې لوبو کې ان شاء الله فائنل ته هم وتلی شو.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم لمړی وار په 2010 کال کې د کرکټ په نړیوال شلووري جام کې شامل شو او اوس په 14 کلو کې د شلووري فارمټ له غختلو ټیمونو شمیرل کیږي. سیمی فائنل ته په وتلو د نړۍ له ګوټ ګوټه افغانانو او د کرکټ مینوالو د افغانستان د ټیم مبارکي ویلیا او لوبغاړي ستایلي. په تر ټولو جالب بیان کې د ګایانا ولسمشر ډاکټر عرفان علي چې د نړیوال جام ځینې لوبیا مالته وشوي په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي موږ باید د دې خبره نړیوال جام د غولو په اړه تور کړو. ښاغلی عرفان مخکې هم څوار د افغان ټیم د ستایلو لپاره لاغوي سره لیدلی. د نړۍ د کرکټ